ماسپخین دو بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت له دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغه سیمو د ساتلو ډاډ ورکړی چې مخکې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. په لوګر کې د کانکور لازموینې وروسته دغلته د راپورته شوي جنجال په اړه رپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واورئ چې د عراق امنیتي قواوو د تروریزم په تور یو سنی وکیل نیولی. د ترکیې په استانبول ښار کې پولیسو د مظاهره چیانو د خپرولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او پلاستیکي مرمیو کار اخیستی دی. خو په سر کې د افغانستان کورني خبرونه اورو. فریوا ظاهر وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي افغان امنیت ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې تر 2014 کال وروسته په خپلواک توګه د خپل هیواد امنیت وساتي. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه تنه د واده په مراسمو کې وژل شوي دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه میرمنې د موندلو خبر ورکوي چې څه باندې یوه میاشت مخه له هلمند ولایت څخه تښتول شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ډاډ ورکړ چې په 2014 کال کې به له لال وړو ظرفیتونو سره د هیواد دفاع وکړي. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي ازادۍ راډیو ته وویل چې په 2014 کال کې د افغان امنیت ځواکونو لاسته راوړنه دا ثابته کړه چې دغه ځواکونه کولی سي په خپلواک توګه د خپل هیواد امنیت وساتي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې افغان امنیت ځواکونه ډېر پیاوړي سوي او طالبان دا توان نه لري چې له دوی څخه ځینې سیمې بېرته ونیسي. څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بریتانیا لوی درستیز جنرال سر پیټر وال په خپله تازه وینا کې ویلي چې د هلمند ولایت له ځینو سیمو څخه د بریتانیې ځواکونو تر وتلو وروسته به شایي وسلوال طالبان هغه سیمې بېرته ونیسي چې برتانوي ځواکونو ترې نیولې وي. خو جنرال عظیمي او صدیق صدیقي دا د جنرال پیټر شخصي نظر بولي. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه تنه د واده په مراسمو کې وژل شوي دي. د کندز امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو پر یو بل ډزې کړې وې. د څرګند کړې چې دغه کسان د پولیسو لخوا د سړي تښتونو په پیښو کې د لاس لرلو له امله هم تر تعقیب لاندې وو. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه میرمنې د موندلو خبر ورکړ چې څه باندې یوه میاشت مخه له هلمند ولایت څخه تښتول شوې وه. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په خپله تښتونکی هم نیول شوی او پیښه تر عدلي تعقیب لاندې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په کابل کې دغه میرمن او هم د دې د تښتونې په تور نیول شوی کس خبریالانو ته وښودل او د پیښې په اړه وویل. د وای د میرمن شریفه ورور ډیر ژر پولیسو ته خبر ورکوي او د مرستې غوښتنه کوي. له نیکه مرغه په جوزجان کې د جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیس د هلمند د پولیسو په همکاري وتوانېدل چې میرمن شریفه د تښتونکو له منګولو وژغوري او په خپله تښتونکی هم نیول شوی دی. دغه میرمن د دریو ماشومانو مور ده او ادعا کوي چې تښتونکي بې هوښه کړی او له خپله کوره جوزجان ته پېولی وه. او د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت پوهنې رئیس تر شپږ ورځو لا درکې وروسته بیرته وموندل سو. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نجیب الله کامران د بغلان ولایت په مربوطاتو کې وموندل سو او کابل ته انتقال شوی دی. دوی وایي د ښاغلي کامران د ورکېدو اصلي دلایل تر اوسه نه دي معلوم، خو د ښاغلي کامران د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی تښتول شوی و. دا و د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د عراق امنیتي قواوو د تروریزم په تور یو سنی وکیل ونیوه. د عراق د پولیسو چارواکي وایي د احمد الالوانی ورور او درې ساتونکي هغه وخت وژل سول چې دوی سهار اذان مهال پر امنیتي قواوو ډزې وکړي. دغه قواوې د دوی د نیولو لپاره ورغلي وې. الوانی وتلی مخالف سنی اپوزیسن دی چې د عراق د شیعګانو په رهبرۍ د حکومت په وړاندې څو مظاهرې رهبري کړې دي. پولیس وایي په لویدیځ ښار رمادي کې د الوانی له ساتونکو سره جګړې نږدې یو ساعت دوام وکړ. په دې پیښه کې لږ تر لږه څلور سرتیري او دولس نور ساتونکي ایتاپیان سی وی دی. روان کال د عراق د اکثریت شیعګانو او اقلیت سنیانو ترمنځ شخړې زیاتې سی وی دی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د روان میلادي کال لپاره په عراق کې تر 2000 زیات کسان وژل سی وی دی. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین ډلې د پالیونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. دغه شخړې پرون وروسته له هغې وسوې چې تېره اونۍ د پوځ ملاتړه برخمن حکومت رسمن اخوان المسلمین ډله یوه تروریستي ډله وبلله. د څلورو وژل شویو تر څنګ د مصر روغتیا وزارت په قاهرې او څلورو نورو ښارونو کې د اووه اتیا کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. بل لوري ته د مصر د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې د ښځو په ګډون یې 215 شپېته کسان نیولي دي. چارواکو اخوان المسلمین ډله په دې پسې تروریستي ډله وګڼله چې د سې شمې په ورځ په یوه ځن وژونکي برید کې 14 تنه ووژل شول. اخوان المسلمین ډلې ویلي دي چې دوی دغه چاودنه نه ده کړې. د ترکیه په استنبول ښار کې پولیسو د مظاهرچانو د خبرولو لپاره لوشکي بهونکي غاز او بو او پلاستیکي مرمیو استفاده وکړه. مظاهرچانو د اداري فساد د ورستې قضیه درسوي لکبل د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه درلوده. پولیسو په پلازمینه انقره کې هم د حکومت ضد مظاهرچانو د خبرولو هڅه وکړه. پرون دغه مظاهرې ورسته لاغې وسوې چې یوې محکمې د حکومت د نوي فرمان د تطبیق مخه ونیوله. د فرمان له مخې پولیس اړ دي خپل مشران له روانو څېړنو خبر کړي. اردوغان لا هم پر خپل دریز ولاړ دی او خپل پلویانو ته وویل چې د ده په وړاندې ولاړ سوې الګوله د بهرنۍ توطیې نتیجه ده چې هدف یې د ترکیې بې ثباته کول دي. ولایتونو ته تر سفر وروسته اردوغان پرون د استنبول په هوایي ډګر کې خبرې وکړې. د یوې قضایي ارګان به چې هڅه کوي د خلکو د حاکمیت حق ورڅخه واخلي تاوان ورکوي. په ترکیه کې دغه جنجال د همدې میاشتې په نیمایي کې هغه وخت ولاړ سو چې پولیسو د کابینې د وزیرانو او دولتي بانک د مشر د زامنو په ګډون 24 کسان ونیول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا حکومت څلور امریکایي پوځیان د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا خوشی کړل. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جنساکي په دې اړه نور توضیحات ورنکړل چې دغه امریکایان ولې نیول سوي. خو ویل چرواکي هڅه کوي د دې پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړي. د اعلامیې له مخې دغه څلور کسان سبراتا ته نږدې د امنیتي تیاریو په هڅه بوخت و چې ونیول سول. دا په 2011 میلادي کال کې د پخواني مشر معمر القذافي له بیواکه کېدو راهیسې په لیبیا کې لومړی داسې پېښه ده چې امریکایان پکې داخل دي. په اکتوبر میاشت کې د امریکا کمانډو د ابو انس الليبي په نامه یو کس په ترابلس کې ونیوي چې دا کیږي د القاعده شبکې غړی دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت له دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغه سیمو د ساتلو ډاډ ورکوي چې مخکې له وسلوالو مخالفینو نیولې. دوی دا ډاډ وروسته له هغې ورکوي چې د شنبې په ورځ د برتانیا د لوی درسیز د خبرداری ورکړ چې وایي طالبان به هغه سیمو بیرته د نیولو هڅه وکړي چې دوی ورڅخه وځي. په دې اړه د رپورټ سربیره بل واوري چې د لوګر محلي چارواکي وایي اوبو ته دغه ولایت د کانکور د ګډونوالو د پارشو اچول دوی ته د زغملو وړ نه دي او باید چې چارواکي په جدي ډول تعقیب کړي. همدارنګه نن په خوست کې پرله پسې چاودنې شوې دي چې د چارواکو په وینا څلور تنه پولیس سرتیري ټپیان کړي دي. په دې اړه به له خوست نه درته رپورټ وړاندې کوو. ساینس او ټکنالوژي پروګرام هم لرو او همدارنګه د ګوړې اچار او تاندې څانګې پروګرامونه به هم درته وړاندې کوو. نور مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. دا آزاد رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت له دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغه سیمو د ساتلو ډاډ ورکړی چې مخکې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دفاع وزارت وایي دا څرګندونې د شنبې په ورځ د برتانیا د لوی درستیز د هغه خبرداری په ځواب کې وکړي چې وایي طالبان به د هغه سیمو د بیرته نیولو هڅه وکړي چې دوی ورڅخه وځي. خو د پوځي چارو څېړونکي بیا د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو پورې مربوط ګڼي. قاسم سولمل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو د بریتانیا د لوی درستیز د څرګندونی رد کړی چې ګڼې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته به وسلوال طالبان وکولی سي د دوی تر کنټرول لاندې ځینې سیمې بیرته ونیسي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل ملي اردو دا وړتیا لري چې د هیواد په هر سیمه کې له هر ډول ګواښ سره مقابله وکړي. ښاغلی عظیمی د بریتانیا د لوی درستیز څرګندونې د هغه شخصي نظر وباله.
دا د هغوی شخصي نظر دی. کله نا کله ځین جنرالان دا ډول خبرې کوي، ښایي ژور لیدلوری ونه لري، خو غواړم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړم چې په 2014 کال کې به له ډېرو وړتیاوو او ظرفیتونو سره میدان ته راشو. خلک باید هیڅ شک ونه لري، ملي اردو د ګواښونو د له منځه وړلو، د سیمو د ساتلو او د هر ډول تحرک د ځپلو وړتیا لري.
نوموړی دغه راز ویل په 2013 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې د 98% جنگي عملیاتو رهبری په غاړه درلوده. په عین حال کې د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ خبري غونډې ته په وینا کې د دغه برتانوي چارواکي خبرې رد کړې او ویل چې افغان ځواکونه وس پیوړي سوي او طالبان له افغان ځواکونو څخه د یوې سیمې د نیولو توان نه لري. د برتانیا لوی درستیز سر پیټر وال د جمعې پر ورځ ټلګراف رسمانی سره په امریکا کې ویل طالبان به هڅه وکړي هغه سیمې بیرته ونیسي چې دوی ورڅخه وځي. د زیاته کړه د هلمند د مساکله په شان سیمې چې په وینا یې برتانوي ځواکونو د هغې د تصفیې لپاره جګړه کړې او تلفات یې ورکړې د طالبانو لپاره سمبولیک اهمیت لري. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې د افغانستان جګړه به ډېر کلونه نور هم دوام وکړي، مګر دا چې د طالبانو نسبتا منځلاري یا معتدل عناصر سیاسي بهیر ته تیار سي. وړاندې تر دې داسې راپورونه هم خپاره شول چې امنیتي ځواکونو د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې ځینې امنیتي پوستې وسلوالو مخالفینو ته سپارلې او له هغوی سره یې جوړجاړی کړی. خو د افغانستان د دفاع وزارت او هم د هلمند سیمیزو چارواکو دا راپورونه رد کړل. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو د پوځي همکاریو د بندېدو په صورت کې افغان امنیتي ځواکونه د خپل حضور د دوام توان نه لري.
در حال حاضر نیروی امنیتی
افغان امنیتي ځواکونه اوس لازمي وړتیا ولري، خو که چیرې امنیتي موافقه لاسلیک نشي نو هیڅ شک نشته چې په پوځي، امنیتي او ملکی برخو کې د نړیوالو مرستو په بندېدو سره افغان امنیتی ځواکونه د پاتې کېدو توان ونه لري.
کوهستاني د غرض افغان حکومت ته سپارښتنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره د تقابل سیاست غوره نه کړي. که څه هم افغان حکومت وایي دوی وکړی سول په 2013 میلادي کال کې په یوازې سر له وسلوالو مخالفینو سره جګړه مخته بوزي، خو څېړونکي وایي چې دوی لا هم د وسلو او تجهیزاتو له پلوه نیمګړتیاوې لري او شایي په راتلونکي کې له راز راز ستونزو سره مخامخ سي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. د هلمند ولایت چارواکي هم ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه به د بهرنیو لملاتړ پرته وکړی شي چې د هلمند ټولې سیمې له طالبانو خوندي وساتي. سالم احمد صالح د مرکې په پیل کې د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک څخه پوښتنه کړې چې آیا رښتیا هم دا خطر شته چې ځینې سیمې به بیرته د طالبانو لاسته ورشي؟ د عمر ځواک ځواب ورسره شوی. مرکه اورو.
تاسو ښه معلومه ده چې هلمند ولایت یو دغه ولایتونو څخه دی چې د وسلوالو مخالفینو تحرکات مدام وخت په هغه سیمو کې وي چې هغه سیمې هممرزه د نورو هیوادونو سره وي. هلمند ولایت هم له هغو ولایتو څخه دی چې نورو هیوادونو ته سرحدونه لري، نو په همدې موخه وسلوال مخالفین تل دغه هیوادونو څخه راځي چې په بهرنیو هیوادونو کې روزل کېږي او بېرته راځي دغو ځای ته. افغان حکومت اوس خپل کوم پلانونه چې ایساف ځواکونو د وتلو وروسته لري د هلمند په ټولو ساحاتو کې دي. هلته څخه معلومه ده چې سنګین ولسوالۍ باندې وسلوال مخالفینو یوه تهاجمي حمله وکړه چې په سنګین ولسوالۍ وشوله. خوشبختانه خپل افغان ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو په غوزه کې خپل عملیات وکړل، په غوزه کې قرباني ورکړلې او له هغه ځای څخه د وسلوالو مخالفینو شتون پاک کړ. اوس په غوزه کې بشپړ امنیت شته، د هیڅ وسلوالو مخالفین نشي کولای چې په سیمه کې تګ راتګ وکړي او یا ملکی کسانو ته او یا دولتي کسانو ته کوم زیان واړوي. ایساف ځواکونو شتون خو د افغانستان په ځینو سیمو کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو بیا هم خپله د زموږ د هلمندوالو زموږ د افغانانو په خپله مشوره سره چې ملکی کسان وایي چې موږ د خپل حکومت سره په هغه صورت کې هماهنګ کېږو، په هغه صورت کې موږ هماهنګ کې ورسره زیاتېږي چې بهرني ځواکونه په دې ځای کې نه وي. تاسو ته ښه معلومه ده په څو ځلو سره همدغه یادونه شوي دي د ملکی کسانو له خولې څخه دوی ویلي دي چې موږ هر وخت د حکومت سره هماهنګ یو.
ځواک صاحب، ما همدغه پوښتنه کوله چې د هلمند دغه شمالي ولسوالۍ لکه سنګین، موساکله، کجکی، نوزاد او نورو کې په وار وار پوځي عملیات وسول، هم د بهرنیو ځواکونو د خوا څخه هم د افغان ځواکونو له خوا څخه، خو داسې ښکاري چې په دغو سیمو کې لا هم د وسلوالو فعالیت نه دی درېدلې. وجه څه ده؟
وجه همدغه ده چې په هغه سیمو کې مخکې له دې نه چې هغه سیمې هغه پوستې او یا هغه سیمې چې مخکې بهرني ځواکونه په هغه ځای کې میشت وو، هغه په سمه طریقه باندې افغان ځواکونو هغو پوستو ته لاسرسی، هغه طریقه باندې چې باید افغان ځواکونو په هغو ځای کې د خپل دفاع لپاره په هغو ځای کې خپلې پوستې اچولې وای، په هغه شکل نه دي اچول شوي. خو بیا هم د دوی د وطن نه وروسته ما مخکې یوه یادونه وکړله چې سنګین ولسوالۍ وه، موږ ټول ولسوالۍ ته همدغسې پلانونه لرو او انشاءالله په ډېر زر وخت کې به هغه پلانونه چې موږ د شمالي هلمند لپاره لرو هغه به ډېر ژر عملي شي، او هغه ساحې چې وسله وال مخالفین اوس تاسو ته ښه معلومه ده، نوزاد ولسوالۍ ده، موسی قلعه ولسوالۍ ده، داسې نورې سیمې دي چې هغو ځای کې دوی کله ناکله تحرکي حمله کوي او په هغو ځای کې چریکي حملې کېږي، هغه به انشاءالله ډېر ژر د دوی د شتون څخه پاک شي. او اوس هم په هغه ساحو کې چې دوی تحرکات کول عملیات روان دي په هغه سیمو کې، خو بیا هم د ایساف ځواکونو د وطلو سره سم 2014 او د 2014 او هم پسرلي کې د دوی کوم عملیات چې وو تهاجمي عملیات وو په ټول افغانستان کې، په خصوصا په هلمند ولایت کې ډېر چې مخالفین راټول شوي وو او ټول زور په هلمند ولایت کې، ځکه چې په همدغه ځای کې هغه ولسوالۍ چې هغه د هممرزه د ایران یا د پاکستان سره دي، د هماغه سرحدونه را داخل شول، په هغو ځای کې مثال په لسګونو کسان چې هغه د بهرنیو هیوادونو وو، د چین یا وو او همداشان د وزیرستان وو، د پاکستان وو، د ایران کې لا معلوم شول، دغه کسان وو دغه مرزونه را ننوتل او په دغه ځای تهاجمي حملې وکړلې. هغه ځای کې چې اوس امنیت نشته،
دغه کسان چې له مرز څخه راوښتل افغان قوا ورته کتل،
په دې شکل نه دي راوښتي چې افغان قواوې ورته وګوري، که چېرې افغان قواوې دوی وویني خو دوی مخنیوی به وکړي او هغوی ته به هېڅ وخت اجازه ورنه کړي چې دوی دې راواوړي. خو په داسې شکل سره راغلي دي چې هغه مثال د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه په یو شکل په یوه طریقه باندې رارسېدلي دي، د ځای ته ځانونه رارسولي دي، په هغه ساحو کې چې په هغه ساحې دشتي ساحې دي، هغه ساحې چې مثال هغو ځای کې بېخي د انسان په هغو ځای کې شتون امکان نه لري، په داسې یو مرض کې چې هغو دوی لاره پیدا کړې ده، دماغه لارو نه راغلي وو. موږ هغه مرضونه چې دي د نورو هېوادونو سره چې لرو هغه موږ بشپړ ټینګ نیولي دي او هېڅ وخت به اجازه ورنکو. موږ اول د جنوبي هلمند باندې زور دی چې هغه سرحدونه موږ قوي کړو او هغه سرحدونه اوس هم موږ بشپړ ټینګ نیولې دي، او زموږ عملیات په شمالي هلمند کې وي او ډېر ژر به ښه نتیجه هم ورکړي، لکه په سنګین ولسوالۍ کې چې نتیجه ورکړله، او ټول هغه مخالفین چې دي، د مخالفینو شتون چې دی د ملکي کسانو لپاره یا د نظامي کسانو لپاره یا د دولتي ادارې لپاره خنډ جوړېږي، هغه به ډېر ژر پاتې.
د هلمند والی ویاند عمر زواکو چې ویلې افغان ځواکونه به د بهرنیانو لملاتړ پرته وکړی شي چې د هلمند ټولې سیمې له طالبانو خوندي وساتي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو تاسو موږ غلاسه د ایراډیو نه اورئ. نن د ورځې لوی ولس بجو نه تر دولس بجو پورې د خوست خار په مرکزی برخه او د بلند منزلونو په سیمه کې څلور پر لپسې بمی چاودنو درې پولیس چې دوه تنه سرتیری او یو تن افسر ټپیان کړی دي. پاړه یې نجیب الله لو خیل رپورټ راکړي.
د خوست د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران آزادۍ رادیو ته ویل چې یاد پیښې د ځای پر ځای شوي او باروتو د چاودنې له امله رامنځته شوي دي. د ده په وینا لومړنۍ چاودنه د خوراکي توکو په یو دوکان کې وشوه چې تلفات یې نه درلودل، خو کله چې پولیس د پیښې سیمې ته ورسېدل نو دویمه چاودنه هم رامنځته شوه چې پکې دوه تنه پولیس ټپیان شول. همدارنګه د غرمې په دولسو بجو د خوست ښار د بلند منظرونو په سیمه کې هم د ځای پر ځای شوي او باروتو دوه چاودنې وشوې چې په هغه کې یوازې د ټرافیک پولیسو یو تن افسر ټپي شو. زدران د ټپې شوي سرتیرو روغتیایي حالت د ډاډ وړو بل او ویل چې کشفي ارګانونو د پیښې په سیمه کې پلټنې پیل کړي تر څو معلومه کړي چې څرنګه په نوموړي دوکان او د بلند منزلونو په سیمه کې د ټرافیکو د چیک ګرځنده پوستې ته نږدې باروت ځای پر ځای شوي ول.
زموږ ترین پر ملي پولیس پرسنل ټپیان شوي چې یو یې هم د ترافیک د مدیریت د تخنیک د برخې مسؤل
دی. د پیښو عیني شاهدان هم وایي چې چاودنو غږ لوړ وو، خو دوی د پیښې په سیمه کې د وړاندې شویو ارقامو نه ډېر قربانیان نه دي لیدلي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې د چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې چاودنو کې ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه مجاهد ادعا کړي چې نن د ورځې په 11 بجو د خوست په مربوطاتو کې د پولیسو په یوه پوسته کې د طالبانو لخوا تکتیکی چاودنه شوي او په کې لسو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د خوست ولایتي چارواکي دا ادعا ناسمې بولي او وایي چې په څلور واړو چاودنو کې یوازې درې تنه پولیس ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د لوګر سیمایز چارواکي وبو ته د ولای د کانکور د ګډونوالو د پارچو اچول دوی ته د نزغملو وړ بولی او وایي چې چارواکي باید په جدي ډول دا پیښه تعقیب کړي. په همدې حال کې د لوګر د کانکور ګډونوال خبرداری ورکوي چې که یې دا حق ترلاسه نه شي پراخې مظاهرې به وکړي. د پنجشنبې په ورځ په پل علم کې د 12 ټولګیو له څه باندې 3500 فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه، خو پاڼې د لوړو زده کړو د وزارت د لیږل شوي پلاوي لخوا اوبو ته وغورځول شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه به لازمي څېړنې او اقدام وشي. له کابل اسدالله لودین نور تفصیل راکوي.
د لوګر سیمایز چارواکي اوبو ته د دې ولایت د کانکور د ازموینې د پاڼو اچول لوی سپکاوی بولي او وایي چې عاملین باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. د لوګر ولی نیاز محمد امیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یو لوی جنایت دی، ځکه په هغو پارچو کې چې مردار اوبو ته اچول شوي د خدای جل جلاله او د محمد مصطفی نومونه او د نجونو عکسونه وو.
په دې باندې زه په خپله ډېر خواشینه یم. که چیرې دوی ته د امتحان پروسه په یوه حوزه کې د منلو وړ نه وای، دا به ډېره ښه وه چې هغه د هغې حوزې امتحان یې کنسل کړی وای یا هغه ورته قابل د قبول نه وای ګرځولی. او که چیرې په مجموع کې ټوله پروسه ورته د منلو وړ نه وه، ما ته بیې ویلي وو چې دا پروسه د منلو وړ نه ده، نو په کار دا وو چې تللي وای هلته وزارت ته او بیا هلته ویلي وو چې دا موږ ته د منلو وړ نه ده. نو دریاب ته د پاڼو غورځول دا زه په خپله جرم بولم، دا یو افغاني او اسلامي عمل نه ده.
تیره پنجشنبه د لوګر په مرکز پل علم کې د 215 انجونو په ګډون د 12 ټولګیو له 3800 فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د لوګر ولی ښاغلی امیری وایي د جمعې په ورځ کله چې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې پلاوی بیرته کابل ته راستنېده، د اتمې حوزې اړوند د پل سفید په سیمه کې د کانکور د ګډونوالو پارچې د مردار اوبو یوې ویالې ته اچولی دي. د لوګر د کانکور ګډونوال هم دا د ځان په وړاندې یو ظلم او سپکاوی بولي او وایي که دې حق ته چارواکي پام ونه کړي دوی به پراخې مظاهرې وکړي. د شنبې په ورځ د لوګر په مرکز پل علم کې د ولایت د ودانۍ مخې ته د راټول شوو معترضو فارغینو په استازیتوب عبدالواحد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ په دغه 12 کال کې په دغه سخت شرایط کې بدامنی کې موږ د غریبي او د کور نه پیښې ده او تللی یو مکتب ته او دغه ټول مالیزه نیولی ده. دا ډېر یو سپک نظر د لوګر خلک ته کړی ده، خصوصا د محصلینو لپاره.
لوګر ته د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې د تللي پلاوي مشر لطف الله صافي هم ومنله چې د کانکور پاڼې یې اوبو ته اچولي. ښاغلی صافي ازادي راډیو ته وویل د ازموینې پر مهال دوی د لوګر د چارواکو او د ولسي جرګې د غړو لخوا تر فشار لاندې وو، نو ځکه یې دا کار وکړ. بل لور ته د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل وایي چې پر دې پلاوي هیڅ ډول فشار نه وو او که چیرې فشار وای نو ښه لاره دا وه چې د کانکور د ازموینه یې لغوه اعلان کړی وای. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویان عبدالعظیم نوربخش وایي چې د دې پیښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي دي.
د کانکور د پروسې یو حمایوي کمیسیون موجود دی، هغه کې د پوهنتونونو رئیسان او د لوړو زده کړو وزارت رهبري هیئت ګډون لري. دوی په دې اړه پریکړه کوي. موږ به وینو چې موضوعات څه دي او که کومه سرغړونه وي موږ یې په اړه تصمیم نیسو.
له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د کانکور د ازموینې د شفافیت په اړه شکایتونه موجود وو، خو دا لومړی ځل دی چې د کانکور د ازموینې پارچې اوبو ته اچول کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د لوګر د کانکور د ګډونوالو برخلیک به څه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه ډېر ژر اعلان شي.
او اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو کوم مسایل څېړلي، نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل او په دې هیواد کې د تروریزم د ګواښونو پر مسالې لیکنې خپرې کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې تر غټ عنوان لاندې لیکلي چې دا یو بدنامه یرغل و او د پخواني شوروي تر څنګ نورو هغو هیوادونو ته هم ښه درس شو چې پر ځینو هیوادونو د تیری ذهنیت لري. د ورځپاڼې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې خطر نشته. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي چې په بګرام کې تور زندان لا هم افغان لوري ته نه دی سپارل شوی. د دې ورځپاڼې په لیکنه په دې زندان کې بندیان پرته له محاکمې شکنجه او ساتل کیږي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم له اوس نه 40 کاله پخوا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه لیکنه خبره کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي له همغه راهیسې د ځینو هیوادونو ګټې په افغانستان کې نه دي ترلاسه شوی او همدا د لیکوال په باور په دې هیواد کې د جګړې د دوام اصلي لامل دی. سرنوشت د روسیې د ملي امنیت د شورا په قول لیکلی چې افغانستان د تروریزم پر یو لوی صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریزم فعالیتونه ښایي له هغه وخت نه زیات شي چې د بهرنیو ځواکونو د راتک پر مهال و. محور غیر دولتي ورسپانې خپله سرمقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل پر مسالې لیکلي. د ورسپانې لیکلي که څه هم له هغه وخت نه څلور دېرش کاله تیریږي، خو لا هم د افغانانو ټپونه د مرهم په تمه دي. محور د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې د افغانانو هلو ځلو او قربانیو ته هم اشاره کړې، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده او ډېرې ستونزې او ناخوالې شته. انیس دولتي ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل او د دې یرغل د اغیزو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې تاریخ پیښې لکه څنګه چې لازمه ده منعکس کوي او نورو نسلونو ته انتقالوي. انیس لیکلي افغانان به هیڅکله پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل هیر نه کړي او راتلونکو نسلونو ته به هم د دې یرغل په اړه تاریخ معلومات ورکوي.
دوستانو اوس هم راځو د ساینس او ټکنالوژۍ ځانګړي پروګرام ته.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
د ساينس او ټکنالوژۍ په دې لړۍ کې نن په لیتیوم خبرې کوو. حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیوم په ارجنټاین، آسترالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیوم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوي وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیوم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي. ویل شوي چې په غزنی، هرات او فراه ولایتونو کې د لیتیوم پریمانه زیرمې شته او تازه د افغانستان په ختیځ کې هم د لیتیوم بل کان موندل شوی دی. لیتیوم څه شی دی او چا کشف کړ؟ لیتیوم یو کیمیاوي ماده ده. کیمیاوي سمبول ال آی او اتومي نمبر 3 دی. د لومړي ځل لپاره په 1880 میلادي کال یو برازیلی ساینس پوه خوزی بونیفاسیو دو اندرا دا ایسولوا د سویډن په یو کان کې وموند. سره له دې چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وشوې. لیتیم څه ځانګړتیاوې لري؟ لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلي لري، انرژي یې لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلي لرونکو فلزونو په شان د برېښنا جریان تیروي او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتمي عکس العمل وموند او له اتمي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمی شو. له لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ د سبا لیتیم څخه د شیشو، د عینکو په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو د ویلي کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډنګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. لدی کبل چې د اور اخستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوب او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي سراتونو، د غازونو په افرازونو کې استفاده کوي. خو له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد سونګ موادو، همداراز په هایدروجنی او اتمي بمونو کې کار اخیستل کیږي. تر ټولو په زړه پورې شاهدا وي چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان یا ډپریشن، رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې له دې عنصره ګټه اخیستل کیږي. همدا علت دی چې لیتیم د صنعت لپاره په یوې مهمې مادې بدل شوی دی. که په افغانستان کې د لیتیمو موندل شوي کانونه زیات وي، کېدای شي په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
دوستانو، د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په دوو موضوعاتو بحث کیږي. له دریو تر څلورو د افغانستان د صادراتو په اړه خبرې کوو، خو له څلورو تر پنځو بجو د انتخاباتي کمپاین د قوانینو او شرایطو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون چارواکي معلومات درکوي. دا خبرونه مه هیروي. وسم سالم احمد صالح په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ډاډ ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې به له لوړو ظرفیتونو سره د هیواد دفاع وکړي. د کورنیو چارو وزارت د هغې ښځې د نیمندلو خبر ورکړ چې څه باندې یو میاشت مخکې له هلمند ولایت څخه تښتول شوې وه. بلخوا د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د پوهنې رئیس تر شپږو ورځو له درکې وروسته بیرته وموندل سو. د عراق امنیتي قواو د تروریزم په تور یو سنی وکیل ونیوه. د عراق د پولیسو چارواکي وایي چې د احمد الالواني ورور او درې ساتونکو هغه وخت وژل سول چې دوی نن سهار ملا اذان مهال پر امنیتي قواو ډزې وکړې. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سول. د ترکیه په استنبول ښار کې پولیسو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره له وشکې بهونکي ګاز، اوبو او پلاستیکي مرمیو استفاده وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا حکومت څلور امریکایي پوځیان د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا وروسته خوشې کړل.
دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګ زموږ نور ریپورټونه او پروګرامونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. راځو اونیز پروګرامونو ته. تاند څنګ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، هغه څه وای دوستانو چې د خوټو پکو وستا کار د خو ځوانانو خون به ستا په غاړه وینه. ملګرو په نننې تاندې څنګه کې په دې غږی ګوچی ځینی ځوانان ولې وسله لکه ټوپک توپنچا پیشکوزي او نور لزان سر ګرځوي او مینه ور سره لري.
ګرځوم کله شین کو څلر وی ساتم په مټ کې، بس په مټ کې مې چې وسله نه وي داول کمای احساس.
یو خوا کله کله انسان خپل غوسه نشي زغملی، نو بل خوا چې د ټوپک خوله چاته ور واوړي نو دا نه ګوري چې خپل دی کا پردی. لکه دا
دوانډي والان ډیر سره خواږو په دې باس سره د یو چې لټ کش کړي د زی پکړې خپې ته لګیدلې. د یو انډیوال چې دا اوس مړ شو او بل انډیوال چې دا غیخ پکړ شوی دی.
نو وسله د مینې شی دی او کا
زما خو د سکرکه کیږي. زه غواړم چې بیخي دا وسله اصلا وجود نه لري، یعنې هیڅ اثر نه وي.
همزولو، زه نورګل شفق یم او تاسې ته یوه بله تاندې څانګې وړاندې کوم. دوستانو، د سیګریټو په اړه مې اوریدلی و چې پیلې له ځان ښوونې یا په اصطلاح له سټایل یا فیشن نه کیږي. په لومړیو کې سیګریټ څکوونکي ته ځان ښه ښکاري خو وروسته پرې عادت شي. ځینې ځوانان چې له ځان سره وسله ګرځوي دوستانو، هغه د چا خبره ځان ورته ډولي یا ښه ښکاري، خو کله بیا په داسې بلا واوړي چې له خپل سیوري هم ویریږي او ټوپک یې تر عمره لغاړي شي. راځي د دغه ځوان خبرو ته غوږ شو چې وایي له کلیشنکوف سره بې درېغه مینه ده او چې وسله ورسره نه وي نو ځان ورته نیمګړی ښکاري.
زه لالباز د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب ورسپاله والله وسله خو په حال ګرځوم کلیشنکوف نور مصاله رقم پر رقم خوخیږي شخصا به می دستی می ډیر خوخیږي سلر وی ساتم په مټ کی ګرځوي شپې په نظر کور نه چیت ووز یا کمانډیوال ته ورچو یا چا ودی یینم کارته نه جیګو بس په مټ کی می چ وصله نه وی داول کما احساسه چاته می زلال نه درسواله بس
محمد نعیم دا کندوز د خاناباد ولسوالی اوسیدونکی دی. دی وایي که وصله راسره نه وي نو خلک مو تکړه او غیرتي نه بولي، او دا بل ځوان چې نوم یې راونهښود وایي د نورو ملګرو په اوږه به مې چې ټوپک لیده نو زما هم زړه ورته کېده.
زموږ په خاره کې په شمول زما ټول د شوق نه ټوپک ګرځي، داسې شوی لکه د چا چې ټوپک په غاړه نه وي هغه ځوان نه دی، بېغیرته دی.
یاره هغه د ټوپک مینه د ملګرو سره زیاته وه، نو د هغه سره چې کله مل دم نو بیا ما ته هم دغه احساس پیدا شو. کلشینکوف هم نه درلود، خو شرایي هغه مې درلود، بیا ما غره وخت
فرید احمد تسکین د پکتیا د دوستانو دی وایي چې ما به ټوپک د تربورانو له قصده ګرځاوه او په خاده کې به مې تر دوی ډېر ډزونه کول.
ما ټوپک یو وخت کې ګرځولو چې زمونږ د کاکا زوی واده و، بیا دا زمونږ تربرونه چې وته دوی د کسته ما راغه ګرځولو، بیا چې کله نوی م راوړله بیا دوی دوه ججورې مصرف کړلې، ډزونه یې وکړل. نو زه پسې راځک شم، ما پنځه ججورې مصرف کړم، ما تربور دی زم مصرف دا کار وکړم، خو بس د شیطان غټې ورکوي نه.
ملګرو محمد اسماعیل سپا د یو چا ډېره جالبه کیسه کوي. وایي هغه به ځکه ځینې کسان له خپل څنګ سره ټیل وهل چې غوښتل یې پامی شي او په بډه وهل شوی لرګي د وسلې ګمان وکړي.
د ممن دوی جنسی یو ځوان را سره ملګری هغه ویل چې واده ته بلاړو، بیا به هم د لرګي د غره واخیستله دوخاخه غوندې شاید به په بډه ووایي. ناسې به هم خلکو سره ځان واهه چې وزدی وایي چې په بډه باندې تماشا ده، او ځان به ده ته ښه ښکارېده. او په منځ کې وایي چې دغه مجلس نه بېرته راوتلو، نو موږ د خپل خېټه به هم ټوله په دغه باندې زخمي کړی وو. هغه چې کوم موږ ته دا کیسه کوله وویل چې موږ داسې بې عقل خلک و، داسې داسې کارونه مو موږ کول.
جالبه وه دوستانو، کله مو رښتیا له وسلې سره عکس اخیستی؟ ما هم نه دی اخیست. خو په یوه کاسخانه کې مې د ګڼو ځوانانو عکسونه ولیدل چې په یوه لاس کې به یې وسله وه او په بل لاس کې سیګریټ، چنټه به یې په ملا پورې تړلې وه، او هغه د چا خبره یو فلمی اکټ به یې هم ورسره کړی. او راځئ له دغه عکاس واورئ چې وایي د وسلې ځینې شوقیان ځوانان ورته راځي او دوی له وسلې سره عکس ورته ډیزاینوي.
زما نوم همایون دی، د مصور عکسخانې څښتن یم. له دیرسو کلونو راهیسې مې همدا کاروبار دی. ځوانان دلته راځي او دوی د فلمی اکټرانو یا لوبغاړو په کالیو او په ورزشي کالیو کې عکس اخیستل خوښوي. ځینې داسې ځوانان هم راځي چې غواړي له وسلې سره عکس واخلي. نو موږ خو دلته وسله نه لرو، بس د یو چا عکس را سره دی چې له وسلې سره یې اخیستی. په کمپیوټر کې د هغه له تنې سره د ده سر ونښلوو، نو بیا یې وسله په لاس کې وي او وایي چې دا زه یم.
على راسا على باچه بدوا على زولين سمانه تنوا.
خو ملګرو په دې عکاس خانه کې داسې عکسونه تر دغو ډېر وو چې دا ګلانو تر څنګ اخیستل شوي وو. شوقونه دي، نو څوک له ګلانو سره عکسونه اخلي او څوک له ټوپکو سره. خو له وسلې سره د ځینو دومره شوق ولې دی او له ځانه سره په ګرځولو یې ولې ځینو ته ځان ښه ښکاري؟ په دې اړه افغان لیکوال او ډاکټر محب الله زغم وایي:
فکر کوم چې اصلي منشای دموږ داسې قبایلي کلچر دی. سړی چې په قبیله کې اوسېږي هغه مجبور دی چې د خپلو ملکیتونو د خپلو ارزښتونو د ساتلو لپاره له ځانه دفاع وکړی شي. بوله بدبختی دا ده چې د جهاد په کلونو کې جنگ جګړې میړان او توره د خبرې ډېرې وستایل شوې او په یو ارزښت بدل شوې. اوس نو خلک فکر کوي هر څوک چې وسله ګرځوي هغه به ښه ځواني ښه به ښکاره شي، خپل میړانه به په دې توګه څرګنده کړي. بل زموږ داسې اکثر ظلمکي او ماشومان چې لوبې کوي یا د لوبو دغه سامان چې اخلي هغه جنګي وسایل یا که فرض په کمپیوټر کې گیم وي، دا گیمونه اکثرا دغسې خشن گیمونه دي چې د وژلو تړلو ویشتلو صحنې پکې ډېرې دي. دا خامخا په ماشومانو باندې بد اغېزه کوي او دوی چې بیا زلمی کېږي واقعي وسلې ته لاسرسی پیدا کوي، بیا هماغسې واقعي وسله ګرځي او په دې باندې ځان د هماغه گیم د اتل په څېره کې ویني یا د فلم د اتل په څېره کې ویني.
نزان پخپلا دشمنانیو و تبلت نسون
دوستانو دا موضوع می په فیسبوک کې هم لخ په لو ملګرو سره شریک کړ. په دوی کې زیاتره ویل چې لوسلې مکرکه کیږي، ځینو یې بیا د ډاکټر زغم په څیر علتونه په ګوته کړي وو چې ولې د یو چا لوسلې سره مینه پیدا کیږي. دغه نظرونه لینا شریفی او وګما رشید ولولي.
محمد شریف له خوست لیکلی چې په افغانستان کې زیاتره نالوستي ځوانان له وسلې سره مینه لري. ځینې خوستي ځوانان هم له همدې جملې څخه دي چې ډیر ځلې د خلکو خادۍ په غم بدلې کړې دي.
زمیر صفای بیا وایي چې زموږ په کلی کې یو قومندان و، حجره به یې له ټوپکوالو ډکه وه. ماشومان به هم د دوی په مجلس کې ناست و، نو هغو ماشومانو به د دې پر ځای چې قلم او کتابچه په لاس کې واخلي ټوپک ته یې ډېره ترجیح ورکوله.
سید رحمان نیازی وایي زموږ په کورونو کې چې ماشوم پیدا شي کوزده وي یا واده نو ډزې کوو، چې اوس یو ډول زموږ کلتور ګرځېدلی. په اختر کې مو ماشومان پلاستیکي ټوپک ګرځوي چې له لویېدو سره یې ټوپکونه هم لوی شي.
عبدالظهور ګلزاد بیا وایي چې ماشومان د لویانو له دې کاره تشویقیږي او فکر کوي چې ډزونه کول ښه کار دی، او ځینې بهرني سیریالونه هم له وسلې سره د مینې سبب شوي.
حمید الله صبرای وایي خوشاله يم چې تر اوسه مې په هیڅ ډول وسلې هم نه داس کړی او نه مې ګرځولې. رضوان الله لیکلي زه ترې کرکه لرم، لس کله پخوا ماما د خپل خوریي له لاسه سهون ووژل شو، ځکه هر ځای به وسله ورسره وه او ګوتې به یې پکې وهلې.
خو احسان الله غزیار بیا وایي چې ځینې ماشومان اوس هم د لویانو ټوپکوالو پیښې کوي او له لرګیو جوړ کړي نقلي ټوپکونه په اوږه ډلې ډلې ګرځي.
نذیر احمد رښتینی لیکي چې له نومه یې کرکه لرم او ناحق ورڅخه ویریږم، ځکه تر ننه یې د ثواب کار نه دی کړی.
اوریدونکو وامریدل، په نظرونو کې ځینو جنگی سیریالونو ته هم اشاره شوی وه. پر اختیار هم په کابل کې له ځینو خصوصي ټلویزیونونو داسې جنگی سیریالونه خپریږي چې ماشومان له وسلې سره مینې ته هڅوي. عبدالکریم یو پلار دی، دی وایي ماشومان مې د لوب لپاره توپ دومره نه خوښوي لکه پلاستیکي ټوپک.
ماشومان توپ لکه داسې نور شیان دا بیخي توجه نه کوي، او دا پلاستیکو ټوپکونه او دا تماچې اخلي. په همدې خوشحالیږي چې ټوپک ورکي او بیا د دوی لوب ته ګوره. د سیدي سیټ پارټي پارټي شوره نیمایا خاصی نیمای دی خاصی زما خو دې د سکرکه کیږي. زه غواړم چې بیخي دا وسله اصلا وجود نه لري، یعنی هیڅ اثر نه وي.
همزولو خاید داسې پیښو شایدان به وایي چې د سوک سپېړي خبره تر بوکس پنجې پیشکوزي او یا تر ټوپک رسیدلې. لزان سره وسله ګرځول سړی لکوم پیخو سره مخ کولای شي. په دې اړه فدا محمد د دوو خوګو ملګرو کې سره تکوي.
دوه میاشتې مخکې ایمونکل سره خوا کې یو بل کله د چپاغې کې دوان دیوالان ډیر سره خوګو، دوی بم د ټوپک سره ډیر شوق لره. هر وخت په موټونو کې دا یو ځای ته پلار روانو، نو په خپل منځ کې یو چیشي باندې باس راغله. په دې باس سره د یو چې لټ کشکړې ډزې پکړې، نو دا یو خپې ته لګیدلې. ابل خو ویلې چې زه خو اسما وژني اغه چې کلشنکو پر اړول ډزونه پکړي، نو د یو انډیوال چې دا اوس مړ شو او بل انډیوال چې دا هغه پکړ شوی.
ګوره دوستانو، کله دغه دوه ملګرو سره هماغه شیبه وصله نه وای، خای اوس په دواړه روغ رمټو او لایوي لنډي مودې مرورتو برسته به سره پخلا شوی وو. خو اوس غشي للیندې وتلې دینو. محمد اسماعیل صفه هم وای ملګرو شي د غصه پر محل انسان ځان نشي قابو کولای، نو کا وصله ور سره وي خپل غصه پر سړوي او رسته لاسونه سره مروړي.
د ځوانانو لپاره وصله ګرځول نه دی پکار. کله کله انسان غصه دومره په غالب کیږي چې خپل ځان نشي کرا کنټرولولای. نو کچیر وصله له چا سره موجود وی په مغه سات کې هغه مثلا یو څوک پیولی زخمی کوي وژنې، خو ورسته دا بیا په دې خبر باندې پښمانه یي. ته پاکستان یو ممثل یو ورځ په تلویزیون کې یو خبره کوله، د ما ډیره خوخه شو. هغه ویل چې راک ماته خدای وسره کړه، ماته د دنیا څو وسلی شي د میټول خخولي، ځکه د سوک سفیر جنگ بو یو سات مم جنگ سره کړه، او کده شي سبانو بل ورځ بل ځنه کال بعد خو بسر خلاصي وو. نو دا د ما د پاره ډیر یو غټ پیغام ده.
یو متل دی هم زول وای چې وسله کبار دی هم پکار دی. خلک د ځان او د خپل مال د حفاظت لپاره ساتي، خو د غزواران په دې نظر دی چې لزان سره ګرځولې ناسم کار دی.
زمونږ د نجیب الله د سيزونه په دې ټولنه کې شته چې تمانچی یا کوسپنجی دا ګرځي په کولینه په سر باندې کاږي خي. زم د دې منډیر مغرور ښکارا کیږي چې معمولی لنجه پیدا کړي ته واره تمانچره او بس یا کوسپنجره او بس، دینه به غټه مسله پیدا کیږي. نو دا خو ډیر چټی کار دی، ښه کار نه دی.
زم عمر سم کړای دی وسلې ګرځول چې کوم دی
نو د موږ ولسوالۍ کې خواله ډیره ګرځي او د خار کم ګرځي خو اصلي ګرځول بالکل خنه دي ځکه خنه دي چې دوره په خبره نه وي هغه په جنجال وړي په بده وړي دا فکر کوي چې زه خبره خه مگر خنه بریخي
ډاکټر فاروق ما د کونړ ولایت نه شلو نو نسو اتل سو کلونو په عمر دغه وخت احساساتي عمر دا دغه عمر کې بعض ځوانان وسله او دغه شی نه ګرځي دا ورته یو هواس کاری او دا ورته ځواني کاری دا ورته قهرمانی کاری خو دغه عمر د چې ډېر ځوانان په جنایي جرمونو باندې اخته کیږي چې دوی په ځان نه پوهیږي او په دې خاطر باندې دا ښه کار نه ده
دوستانو ډاکټر محب الله اصغم که یو خواله کورنۍ غواړي چې باید د خپلو ماشومانو او ځلمکۍ لوبو او نورو کارونو ته متوجه واوسي نو بل خواله دینی عالمانو قومي مشرانو او ادیبانو هم غواړي چې که یو وخت ځوانانو وسلوالې مبارزې ته بلل نو اوس د هوساینې او مینې ته راوبولي او ځوانانو ته هم وایي چې وسله ګرځول فخر نه بلکې شرم دی
مختصي وایي چې د ښو ټوپکو استاکار د ښو ځوانانو خون بستا په غاړه وینه یعنی د ښه ټوپک صفت هم ده خانه خولی او غنه خې څوک وی یو ګلاله انسان وی چې خدای پاک د خپل خلیفہ په توګه هست کړی دی او اشرف المخلوقات بللی دی نو زه ایرانی کوم چې یو سړی څنګه په دې باندې فخر کوي زه فکر کوم چې دا هیڅ د فخر خبره نه ده بلکې دا ډیر د شرم خبره ده په دې برخه کې پکار ده چې خپل ماشومان ته کګیم اخلو د سیګمونو اخلو چې د دوی ځین ور سره ودا وکي او د دوی معلومات ور سره زیات شي نه ده چې دوی ته د خوشونت او د جګړو الهام ورکړي قومی مشران سپینګری ملای مامان سیاستوال دغه دند لري همغه چې یو وخت وسره وال مبارزه یو فریضه او خلک را بلل دیته اوس د موږ ټولنه هوساینې ته ضرورت لري نو اوس باید د خلکو پویوي چې نور د انسان وژنې نه لاس واخلي همدارنګه د لیکوالو او شاعرانو مهمه دنده ده چې په خپلو آثارو کې خلک سولې ژوندانه ته راوبولي
دوستانو تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو په لاس ته
ژوند آزادی راډیو 1296 منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه 15 چپا
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام 2014 کال را ورسېده څه ګمان کوئ چې څه به پېښ شي مطبوعاتو خو باباو ته جوړ کړی دی او له دغه باباو حکومتي او دولتي غلو ښه ګټه پورته کړه او څه چې ترې پاتې وه هغه یې باباو راغی باباو راغی کې جارو کړل د خبرونې په پیل کې مو یوه حکومتي دفتر ته بیایو او هلته د یوه ویاند مقررې ننداره درباندې کوو چې پوه شئ وروسته له دې هیڅوک هم بېکاره نه پاتې کیږي خو په دې شرط چې واسطه ولري
ریسپ یو د ماما زوی مې دی ډیر یې پازاب کړم چې مقرر مې کا کای مقرر کې راته
څومره زده کړی کړی دی
ګومان کوم چې تر نه مې خوانځي وایلې دی خو خط سم لیکل او لوستل شي
کله خالی بس لرو هغه د تی ویني ته مې مرستیاله هرڅه تاته معلوم دی نو زوره وره
ریسپ ویان نه لري او کای ویان ولري نو کار به ډیر آسان شي
څنګه به آسان سي
ټول مطبوعاتي کانفرنسونو ته به ویان ورلیږي او ته به ترې بېغام وي
لکه کله کله په تلویزیونونو کې را څرګندېږم لکه چې هغه دې نه را باندې لورېږي
نه صاحب که ویان ولري نو نور هم پورته کیږي ځکه ټول تلویزیونونه او راډیوګانې به وایي چې د پلاني رئیس صاحب ویان داسې ویلي او هسې ویلي دي
کویان خنوی نو دا نور بوم درلودل
دا دی امریکتیا وایل خبره دی وزن لری
نو سیب چې داسې ده هم دغه د ماما زونه وایان مقرر کا هم به هغه ته کار پیدا شي او هم به د تا حیثیت پورته ولاړ شي.
سمه ده ته داسې وکړه، د عریضه یې ولیکه چې زه دا اوس درته احکام واخلم. ځه مقرر دی راوی غواړه
صحیح راوستلې مې دی، که غواړې چې وویني ورنارې به کوم.
ورنارې که ورنارې که.
صفی الله و صفی الله راننوځه.
ښه تیار دی، د دروازې شاته کېنولی دی.
او صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم ستړی مسی
صاحب، خیر یوس.
والکه راځه دغلته کېنه.
والکه ماونه، دا خو تتله غوندې دی.
نه رئیس صاحب، تتله نه دی، لکه چې د تا تاثیر لاندې راغی. والله چې لکه ټوټي غوندې غږېږي صاحب.
ښه ښه، والکه صفی الله ویاندي کولی سې که؟
صاحب
والکه صفی الله، رئیس صاحب خپل سړی دی، مه شرمېږه.
ځه سمه ده، سبا ته د مطبوعاتي کانفرانس ته ورسې، نو هغه ورقې ورکه چې ښې ولولې.
ښه صاحب، په سترګو ور به کړم ورقه.
خبریالانو، تاسو خبر یې چې مونږ په دا یوه کال کې څومره کارونه کړي دي او نور هم کوو؟ د حکومت د وروستیو څرګندونو په هکله باید ووایم چې دا څرګندونې بې ځایه او بې موریدې دي. کنفرانس خلاص.
د کورونو د قاطۍ او ګرانۍ له امله خلک مجبور دي چې له نورو سره په یوه کور کې ګډ ژوند وکړي. خو دا دعا کوي چې د کور له خاوند سره په یوه کور کې یو ځای نه شي، که نه بیا به مو حال دغسې وي.
څنګه سو کور دې پیدا که نه؟
هو، یو کور دی چې یوازې خاوند یې له مېرمنې سره پکې اوسېږي. ښه لوی کور دی.
څه وخت به یې ووینو؟
هر وخت چې خوښه یې وبه وینو.
و سړیه، په دا ګډ کور کې به مو د کور له خاوند سره ګزاره وسي؟
یو خو د تا د دې ګډه کوره زړه چوي، لومړی دې له ورونو جلا کړم او بیا دې له مور او پلاره. اوس له پردیو خلکو سره هم څو شپې ژوند نشي کولی.
ما څه په بلا وهلې چې له مور او پلاره مې جلا کولې؟ هغوی را وشړلې. هغه ده ملامت هم بیا زه سوم.
ورونه هم را وشړلم.
غلی شه، د تا زړه دی چې ټول عمر د نور خدمتونه را باندې وکړي.
ښځې، د تا سره د ما پلار هم نشي ویلی. زه ځان برابر که چې هغه کور وګورو.
ځه برابر یم، ځه چې ځو.
ولې ارش مرش نه کوي؟ همداسې سپیره مخ روانېږي.
سترګې د سپیرې دي چې د ما مخ سپیره درته ښکاري، په دا سپیره خوله.
زه ټوکې مې در سره کولې، ځه چې ځو کور وګورو.
څنګه و دا کور مو خوښ سه؟
هو خوښ مو شو. ښځې، د تا خوښ شو؟
او د ما خوښ سو. چې کرابې څوی؟
ځه خورې مه ورخطا کېږه، ډېره کرایه نه ده.
خورې، خو بیا هم څو به وي؟
لورې، دا خو دوه پوړه کور دی، ټولې شپږ کوټې دي. تاسې ته یې درکوم، دوه عصري تشنابونه لري. هغه دی که هغه په تاکوی کې مو هم څه شی ایښودل هلته یم ایښودای سې. د دې ټولو کرایه بس دا 15,000 افغانۍ در څخه اخلمه، او هغه هم چې خوشحاله اوسئ او داسې یې وګڼئ لکه مفت چې مې درکړی وي. پوه سوې؟
کرایه خو یې رښتیا هم بده نه ده، خو که یو څه نور هم راټیټه کړې ډېر به خوشحاله شو.
د زویه، داسې به وکړو دا 2,000 نورې دې هم در پاته وي، په دا 15,000 خوشحاله یې او که
یا؟ هو خیر یو سې کاکا، خدای دې ډېرې درکړي.
له تاسې سره خو یو څه شرطونه او داسې شی ما ایسته دي، نو ګوره چې په همدغه لومړۍ ورځ به دا خپل شرطونه درته ووایم.
ویې وایه، څه شرطونه لري؟
تاسې به خبر نه یې چې زما خو څلور زامن دي او څلور واړه له اولادونو سره په اروپا، کاناډا او امریکا کې اوسېږي.
وایم خدای دې درته ژوندي لري.
آمین. نو زه او مور یې دلته یوازې یو، او بیا خو مې تاسې وینئ چې دواړه زاړه سوي یو، او ډیرو کارونو ته مو په وس نه ده پوره.
دا خو ده نو په بوډاتوب کې یوازیتوب ډیر سخت.
او نو کله چې تاسې کډه راوړی زموږ د لږ لږ کارونه به هم کوی.
مثلا کوم کارونه؟
زویه ته به داسې کوې، دا د بخارۍ لرګي به کله کله راته ماتوې، له بازاره به اوړه وریجې غوړي او داسې نور دا درانه شیان به کور ته راوړې. کوم وخت که فاتحې یا واده ته تلمه نو تر هغه کوره به مې رسوې، او دغسې ځینې نور کارونه چې بیا پېښېدل هغه به هم درته وایم، هغه به هم کوې. نو
کاکا د ما به څه کار وي؟ لورې د تا به دا کار وي چې له ما سره به په کارونو کې مرسته کوې. مثلا اوړه به لمدوې، ډوډۍ به پخوې، جامې به مینځې او هغه به اوتو کوې. د دوو تنو جامې دي، ورخطا کېږه ما.
ښه ده.
و دیګ به راته پخوې، پردې شیټونه دا به مینځې، او سهار وختي به دې کاکا ته تودې اوبه دي او داسه دې پاره کړي.
همدا کارونه دي؟
نه، یو څه کارونه خو نور هم شته. مثلا زامن به دې د کور واړه واړه کارونه کوي، لکه د سودا راوړل، لاسونو ته اوبه اچول، دغه د ما توفدانۍ ده د دغې مینځل، او ځینې نور واړه واړه کارونه. هغه به بیا سملاسي درته وایم.
هغه د زرګ مړز کوترو او د سویانو خو دې ورته ونه ویل؟
اوه، د بلا د ایرسې هیر مې وو. یو زرګ او دوه دانې مړزان مې په ډیر شوق ساتلی دي. هغو ته به دا اوبه او دانه تاسې وراچوی، او د هغو هغه کپسونه به پاکوی. کوترې او سویان مې هم ښه ډیر دي، ډیر مې په شوق ساتلی دي. هغو ته به دا خواړه او دانه مانه هم راچوی. کم کار ده.
اوس نو پوره که
کاکا، دا راته ووایه چې ته کور په کرایه ورکوې او که نوکران نیسې.
هر رقم یې سې ګڼې.
او اوس دغه کیسه مو اورئ. هر وخت بچه سمت د خوشحالۍ په کومه اپیل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمنې، د ژوند قیمتي شیبې عبس تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم، ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلود او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو. ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي، خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنی د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهراً صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې ښخوي. مثلا صاحب نامې خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتما ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکمو خلکو ډېره خوښه کړې ده. نه پوهېږم چې تاسې د څه په اړه غږېدلې یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړئ. صاحب کولای شم چې د موبایل نمره مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسیږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه، او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ، او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم، او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوی وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږې، اوس هم سری وخت دی، لږاور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده، او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم. په ټولو لویو وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره آن تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم،
او تاسو ته معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتاري یا اداري ورکوي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي. او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلود چې رئیسان به یې حتمان لکه زما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګربګر یې زده وي. نو کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان را پیژنده نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی. دغه خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، مسکا احساس او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.